ان تغواک شئی چه ده خبرنو لندیس او روی
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې په تړاو ولس ته په خپله وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کښېني. ولسمشر غنی دا وینا وروسته له هغه کوي چې پرون ماښام یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن له استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل. زلمی خلیلزاد بیا د نیویارک ټایم سره نن په یوې تازه مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره په اصولو کې د یو تفاهم په چوکاټ سلا شوی، خو دا تفاهم لا نهایي شوی نه دی او په ځینو برخو کې نور کار ته اړتیا لري. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی او د چارواکو په وینا په دغه هوایي بریدونو کې چې دا مرکز پکې له منځه وړل شوی نولس وسلوال وژل شوي. ملي اردو همدارنګه وایي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې نولس وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی دی. د دې بومي حملو په پایله کې په لسګونو کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د روسیې په سایبیریا کې د بومي چاودنو د یو خبرداري وروسته دغلته دولتي ادارې روغتونونه او ښوونځي تړل شوي دي. او د چین په شمال کې وی محکمې ویلي دي د بشري حقونو یو فعال یې په څه باندې څلور کلن بند محکوم کړی.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورید. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ په کابل کې د یو بل نړیوال کرکټ لوبغالي د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. د دغه هدف لپاره د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستنگزي، د ښار جوړولو ازمکه راځي وزارت او کابل ښاروالۍ استازو په ګډون ګډ پلاوي نن د قلعې زمان خان په سیمه کې له ځانګړې شوې ځمکې لیدنه وکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه ځمکه د کابل ښار شپاړسمې حوزې قلعې زمان خان کې پرته ده او له پرېکړه او څېړلو وروسته امکان شته چې پر یاده یا کومه بله ځمکه د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالی ورغوي. د یادولو ده چې څه موده وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ په کابل کې د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالي جوړېدو په مخه یو پلاوي ته دنده ورکړل شوې وه، څو د کابل ښار له یو شمېر سیمو لیدنه وکړي او له هغو وروسته د کرکټ لوبغالي لپاره یوه مناسبه ځمکه په ګوته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او اوسنی لوبغالی حضوري چمن ته نږدې پروت دی چې د کرکټ بورډ په وینا د مخ پر زیاتېدونکي کرکټ او لوبو لپاره کفایت نه کوي. د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې راتلونکو لوبو ته د چمتووالي په خاطر نن په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د فوټبال د ساحلي ملي لوبډلې شل لوبغاړي ګډون کوي او د یو ایراني روزونکي لخوا روزل کیږي. دوی وایي د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د مارچ په میاشت کې د آسیا د اتلوالۍ او لاغې وروسته د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. او وروسته خبر دا چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د پاکستان لوبډلې په کپتان سرفراز احمد د څلورو لوبو بندیز ولګاوه. آی سی سی دا پریکړه لاغه وروسته کړې چې هغه د سویلي افریقا سره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د سویلي افریقا له لوبغاړي سره د نسلي تعویض نوم کارولی و. سرفراز د لوبې په جریان کې د جنوبي افریقا لوبغاړي ته د کالیا یعنی تور غږ کړی و چې د کرکټ د نړیوال شورا له اصولو مخالف کار دی. سرفراز د لوبډلې د کپتانۍ برسیره د پاکستان وکټ کیپر دی چې د دغې حرکت وروسته بیا له افریقایي لوبغاړي رسمي بخنه هم وغوښته. د پاکستان کرکټ بورډ د آی سی سی له دې بندیز وروسته سرفراز بیرته پاکستان ته ورغوښتی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ بیا پیلوو. افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړي دي او وایي چې څلوېښت تنه بندیانې د طالبانو له زندان څخه آزاد کړي. افغان چارواکي همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزې سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیری او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تېره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپه اچول سوې چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوري وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قمندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالق په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه اچولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې پکې شامل دي د دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د مخالفینو د مهم قمندان په ګډون تروسه تثبیت کړې چې خپله منصور خالق دی او که د هغه بل قمندان دی. د هغه په ګډون پنځه تنه وسلوال مخالفین هم ژوندي نیول شوي دي.
نوري زیاتوي د نیول سوو وسلوالو تر څنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز، یو امبولانس موټر او څلور ارادې موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې دا برید منی خو وایي هغوی له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالېږلې پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمېر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي نږدې لس کاله کېږي چې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو او هلته د سرحدي ځواکونو پوستو ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو بندې کړي دي. دوی وایي چې له دې کبله دوی او دولتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د روحالله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ ولایتي شورا غړي حاجی محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ په درې ولسوالیو کې درې لارې د ډیورنډ کرښې ته غځېدلې دي. پخوا به پرې هر ورځ په لسګونو موټرو او په سلګونو کسانو تګ راتګ کولو، خو شاوخوا لس کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي.
دا تقریبا د لسو نه زیاتو کلونو د دې موضوع وشو چې زمونږ د کونړ تقریبا درې زمونږ هغه سفری نقطې دي چې هلته زمونږ سرحدي ځواکونه میړني ځواکونه زمونږ هلته وظیفه اجرا کوي. خو په ټول د لسو کلونو کې په دغه دوران کې په دې خلکو باندې زمینداری لارې بندې شوي دي او وایي اکمالات هم ورته په هغه ټایم چې د دې ضرورتونه نه کېږي ورته.
هغه وایي په پوله پرتو سرتیرو ته یوازې د تګ راتګ او د موادو د انتقال پر مهال ستونزې نه وي موجود، بلکې کله چې کوم ملګری ټپي یا ناروغ شي د هغوی ډاکټر او روغتون ته رسول ورله له ټولو ستونزمن او ځورونکی کار وي.
ورسره هم په څنګ کې زموږ همدا خلک د تبادلې په وخت کې هم د ستونزو سره مخ وي او د اکمالاتو په وخت کې چې دغه کوم اکمالات کېږي هغه هم په دغه پیمانه باندې نه وي چې د دې هغه ستونزې مشکلات هغه هلته حل کړی شي. ولې چې هلته زموږ پرسونل زیات دی، زموږ شهیدان هلته په هفتو هفتو هلته پراته وي، زموږ زخمیان هلته په هفتو هفتو پراته وي او حتی بعضې زموږ زخمیان د ټپونو د لاسه د خپل قیمتي جون د لاسه ورکي.
هغه وایي د دغې ستونزې د پاره یې ګڼو مسؤلینو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د تیرې شنبې په ورځ کونړ ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد راغلی و. په هماغه ورځ ورسره ازادي راډیو په کونړ کې د سرحدي پولیسو ستونزې شریکې کړې. هغه ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د حل لپاره به کار وکړي.
موږ باید له دفاعي حالت ووځو او د موږ اول کار همدغه ده چې په هغه نقاطو کې سلارې بندې دي هغه باید خلاص شي. انشاءالله څه موده او وخت به نیسي او دا کار به کوو.
خلک په دې هیله و چې دفاع وزارت کې د سرحدي پولیسو داخلېدو سره به یې تر ډېره حده د اکمالاتو او انتقال مشکلات حل شي، خو تر اوسه هم د ډیورنډ پر کرښه پراته سرتیری د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې وړاندې هم ازادي راډیو څو ځله په ناوپاس، غاښی کنډو او بینشی کې د پرتو افغان پولیساتو ستونزې اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړې وي. هغوی تل ورسره د ستونزو د حل کولو ژمنې کړې، خو تر دې دمه داسې کوم کوټلی قدمې نه دی پورته کړی چې په برکت یې یادو سیمو ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو چارواکي او لوبغاړي ادعا کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي دي. دوی نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې وویل د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي د بهر سفرونو ته لوبغاړي د اړیکو پر بنسټ لیږي نه د وړتیا په بنسټ. خو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس دا ادعاوې ردوي او د ورزشي بنسټونو له چارواکو غواړي چې له لوبغاړو څخه د شخصي ګټو په مقصد کار نه اخلي. وصل وصال دې موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي د اولمپیک ملي کمیټا په دوګونی چلند او اړیکو پاللو تورنوي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دغه کمیټې دروازې مخې ته په یو اعتراضي غونډه کې غواښ وکړ چې که د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین له داشان غیر قانوني کړنو لاس وانخلي نو دوی به په ټولو ولایتونو کې په لاریونونو لاس پورې کړي. د دغو اعتراض کوونکو له ډلې د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس حسین امیدی وایي که څه هم په وار وار خپلې ستونزې د اولمپیک ملي کمیټې له مسؤلینو سره شریک کړي خو هغوی پرې غوږونه کاڼي کړي او هیڅ اقدام نه دی کړی.
لس میاشت کېږي چې مونږ لګیا یو چې کوم مشکل ستونه په ورزش چې دا عمومي د حال شي. زمونږ یوازې وینا دا نه ده چې دا ورزش باید کړنی بلکې مونږ ګورو عمومي مشکل په ورزش کې دا انحصاري شوي دي. مونږ د دې بعد دا انحصاري نه منو دا زورګوي نه منو.
ښاغلی حمیدی وایي سمو د وړاندې د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د خپلو شخصي اړیکو له مخې یوه نجلۍ چې هیڅ په ورزش نه پوهیږي د بایسکل ځغلونې فدراسیون د لوبغاړي په توګه جاپان ته په رسمي سفر ولېږله. خو د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه بیا د جاپان سفر ورزشي نه فرهنګي بولي چې په خبره یې په دغه سفر کې له افغانستانه لسو تنو چې څلورې ښځینه او شپږ نارینه دي ګډون کړی او دوی هغو کسانو ته په دغه سفر کې چانس ورکړی چې د ورزشي پوهې ترڅنګ فرهنګي معلومات او انګلیسي ژبې سره بلدتیا هم ولري. د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې لوبغاړی عبدالناصر چې په دغه اعتراضي راټولېدنه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه تل د دوی په حقونو سترګې پټې کړې او د وړتیا پر ځای اړیکو ته لومړیتوب ورکړی.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیونونو د نورو فدراسیونونو حقونه هم خوړل شوي. رئیس د تربیت بدني په خپل سر باندې جنکیان خارج ته لیږي طریقه چې هغه حق زموږ ده، باید حق موږ ته راکړي، موږ باید خارج ته لاړ شو. تنها دا نه ده، زموږ د ملي ټیم معاش زر روپۍ ده، باید زموږ معاش لوړ شي. نور داسې زیات مشکلاتونه هم لرو په دې برخه کې.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې رئیس بیا له ورزشي فدراسیونونو سره دوګونه چلند او په بهرنیو سفرونو کې د اړیکو پالل ردوي او ټولو لوبغاړو ته د مساوي حقونو د ورکړې ډاډ ورکوي. حفیظ الله ولی رحیمی وایي ټول ورزشي فعالیتونه د یو ځانګړي فورم له مخې ترسره کیږي او هیڅ چا ته دا حق نه ورکول کیږي چې د لوبغاړو حقونه تر پښو لاندې کړي.
نه کوم ورزشي ایونت و، هلته فقط یو کلتوري او فرهنګي سفر و چې هر څوک په ورزش کې کار کړی دی نو هماغه امتیاز و درلوده چې باید لاړ شي. موږ ته دا معلوم مربوط نه دی چې د کوم ورزش دی، د چا سره ښه رابط لري، چا سره نه لري. موږ کوشش کوو چې ورزش باید بیرته هغه خپل ځای ونیسي. ورزش د چوکات په اساس ټول فعالیتونه باید تنظیم شي.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو ابراهیم مومن بیا په دې باور دی چې د هیواد په زیاترو ورزشي ادارو کې مسؤلین بدلون او اصلاحاتو ته ډېر ژمن نه دي چې دغه چارې د لوبغاړو په لاسته راوړنو ناوړه اغېز کړی دی. ښاغلی مومن وایي که د ورزشي ادارو مسؤلین او مشران د هیواد د ورزش لپاره اساسي کار وکړي او لوبغاړو ته خپل حقوق په سمه توګه ورکړي نو افغان لوبغاړي به په هر میدان کې د هیواد نوم وځلوي او ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې لوړندې کولو مخکې قدرمن اوریدونکو تاسو رابولم د دې خبرونې د وروستي راپور اوریدو ته. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد د مرمرو ډبرو د کانونو د کیندنې، پروسس او صادراتو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستراتیژۍ له مخې به له مرمر کانونو د موثر استفادې، د قانونو د پراختیا او په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو مستقیمو پانګونو لپاره زمینه برابره شي. له دې سره یو شمیر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې د ستراتیژیو له جوړولو مخکې باید د قانونو امنیت خوندي شي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مرمرو د ډبرو د قانونو د قانوني کیندنې سوداګرۍ او په دې برخه کې د رونوالي او پنګونې لپاره له سوداګرۍ وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایي عبدالقادر مطفی د دوشمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مرمرو ستراتیژي د صنعت او تجارت وزارت سره مشترکه جوړه کړې ده. دې ستراتیژي کې مونږ د دې سکتور د انکشاف د دې سکتور نه د موثر استفادې او په دې سکتور کې د بهرنۍ مستقیم پانګې چونې او داخلي پانګې چونې لپاره زمینه برابرول. په دې ستراتیژي کې تخت تجارت او مختلفو تاخونو نظریات هم اخیستل شوي دي تر څو مونږ یو جامع ستراتیژي ولرو چې د خونو یا د صدر وارد کوونکو یا هم هغه سرمایه گزاران چې په دې برخه کې خپل دي د دوی لپاره سهولتونه ایجاد شي.
د نوموړي په خبره د دغه ستراتیژي لمخې به په هیواد کې د ننه هم کیندنه او هم پروسس وشي چې له دې سره به د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه، سوداګري او نور هیوادونو ته د صادراتو کچه هم پراخه شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه 1.3 میلیارد چنه د مرمرو د ډبرو کانونه په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې موجود دي او 350 میلیارد ډالرو ارزښت لري. همداشان د ټول هیواد په کچه د مرمرو د ډبرو په برخه کې 130 شرکتونو تر 80 میلیونو ډالر پورې پانګونه کړې ده. د کیندنې په برخه کې 15 او د پروسس په برخه کې بیا 108 شرکتونه فعالیت کوي. له دې وړاندې د افغانستان قانون او صنعتي منرالونه د خامو توکو په توګه نورو هیوادونو ته صادرېدل. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې د حکومت له کنټروله وتلې دي او زورواکي او وسلوال حاکم دي، دغه قانون په غیر قانوني او غیر حرفوي ډول راایستل کیږي او نور هیوادونو ته لکه پاکستان ته انتقالیږي چې ډیری وختونه خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. په وروستۍ پیښه کې د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو کان د خویدو له کبله شاوخوا 13 تنه ووژل شول. تیر کال په سمنګان کې د ډبرو د سکرو په کان کې ګڼ شمېر کارګرانو ته مرګ ژوبله واوښته. که د قانون د غیر قانوني کیندنې مخه ونه نیول شي او د قانون امنیت خوندي نه شي، دا ډول ستراتیژي به هیڅ ګټ ونه لري. له دې ډلې اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل
د ستراتیژي طرح او د پلان جوړول به په دې صورت کې چندان ګټور نه وي، ځکه د مرمرو ډبرې ډېرې په هغو سیمو کې موجودې دي چې د افغان دولت تر ولکې لاندې نه دي او ډېر کله ترې قاچاقبران او تراګر او د دولت ضد مخالفین د مالي منبع په توګه کار اخلي.
ښاغلی سیحون دا هم وویل حکومت باید په ټول هیواد کې د قانون حاکمیت ټینګ کړي، امنیت خوندي او د قانون د قراردادونو په برخه کې رونوالی رامنځته کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو کلی زر غاګونه.
کلی زرغغونه رانی فغوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغغونه په ډراما کې مو واوریدل چې د مساګل په مشوره خدایدات خپل امیدواره میرمنه کلینیک ته بیولې و. مساګل خوشاله و، خپل مور سنم ګل ته ویل دواره تکو چې نور هم خيار سم او ډیر خلکو ته خې خلارې وخیم. اوس به واورو چې نازیا او ترور بیبي د چا په لیدو حیرانېږي.
نازی تیغ نراتا دیر اتاو دخ کارسوا اصلا چه پاس در نووز وزی
ترور بی بی ورتم پام دای نران اس وزی
ماوی چه بل وقت دی پغرون و باندو که دوده نو پاخا کری ای نغاری که دلارگیم دیر اچا بولی کانو
خمه مکوا تروری نگوری دا پور تا غر لوچو لارگویو او بوتو دک دای
ای مکوا نازی لوری دلارگی و خوش سوزاو نمو بال لری او رختیا چنگ دی ده باندو جوان دی خواق سو کنا
او دیر ما خواق شو دا شاو خواقیگ دی دا دوروی و غگونا توم را خواگر آبانده لگی چو مکوا پختنا
ای خی نازو گولی زما ده در خبر دیم وکرم چه ما شما وام پا په دې ور پورتو غرونو کې مې ډېرې مېږې ورې سره ولیدي.
وی ترورې
هسې را پورې خاندي.
زما خو اوس ورته پام شو، ته خو سم دمه کوچه یې، د کوچه غونده خبرې کوې.
اخله خود کوچه یم، دا خو چې د ګل محمد پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم، که نه شپه ورځ به مو مزلې کولې. چې مېږه به ناروغه سوه داسې مې په اوږه را اړوله.
نو څوک چې کرته غوړي خوري مېږه پسونه به م په اوږو اړوي.
صدا صدا تم سر لله نه کوچې سوې.
وای ترور بیبی، کوچی توپ تا خوز خوشحال آیم. خو ناروغی میگی چه چه وره وره بم پوگونه شما وره.
خیر دا وره رو با تکره سیه و پیده.
ترور بیبی، زن پویگم چه گل مامد زو تو والی دلتا دخره لامنه تراواسو کیک دهی را تاو دراولا.
سر نپسی گرزاوا، خپل ژوند کوه، دا موږ خپله مینه ده. یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو. ته وګوره تېرېږي. ای نازیې لورې، دا د تنګ د کېږدې سپی چا ته غپېږي؟ ما ته خو داسې ډېر خوړوړی معلومېږي.
ته صبر چې د کېږدې له مخې وګورم. اوهو ترور بیبی، دا څه کیسه ده؟
ولی څه خبره ده؟
دا خو چټه پټه کوچیانې پیغله پاس پره ده او دې خوا یې اس را روان کړی دی.
پدمشه، یوه خبره درته وکم.
هو وایه خدای ته ده. څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې پوښتنه به دې ولنه کلې وه، چې اوس خو بله ما سه لجوت نه وي.
دا کلینیک وګوره، تاستا لیونۍ خبرې وګوره، له چا ته پوښتنه وکړم؟
غوسه کېږه مه ګلپري، ما ویل چې زما استاله زرغون توتي نه، زما استاله نازولي ماشوم نه به دې پوښتنه کړې وه. اوس خو به خوشحاله وي چې ته مې کلینیک ته راوستې.
دا خبرې مه کوه، دا خلک به څه وایي چې دا ښځه او خاوند څومره ساده دي. آخه ده ډاکټر را روانه ده، مخکې زه هم وکتلم، وایي چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه. ته صبر چې اوس څه وایي.
ډاکټر صاحب، په دواړه لاسونو سلام درته کوم.
وعلیکم سلام، ته مهرباني وکړه کینه، چې کوم دارو ورته پکار وي هغه ټول ورته ښیم. رښتیا زیره مې در باندې، ماشوم مخه افسادمن ده.
وای په ایمان خوشحاله شې، زیره دې وایم په ګل بدل شه.
ګل پری په یو ګل نه، په زرونو ګلو دې دا زیره یې بدل شي.
کور مو ودان، یوه بله خبره مې کوله.
زړه دې بدمشه، یوه خبره څه؟ سل خبرې خو وکړه.
دا مې ویل چې میرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم، که څنګه ګل پری؟ دای دې په خپله ځواب ووایي.
ډاکټر صاحب، هغه خو مې ځکه کلینیک ته نه پرېښوده چې یوه خبره وه.
د څه شي خبره؟
خو زه شرمېږم. ای ګلپري، زړه دې بدمشه، ته ورته ووایه.
نو زه څه پوهېږم چې ستا په زړه کې کومه خبره ده، ته پخپله ورته ووایه که نه.
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده. ما وی هسې نه چې په کلینیک کې راته ووایي چې هسې خوش چټي کلینیک ته راغلی یې، مېرمنه دې امیندواره نه ده.
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکړي. خو ګوره خدای داده، خو چې مېرمنه دې کلینیک ته راوسته، که نه ماشوم ته هم خطر و او دې ته هم.
شکر چې د موسی اقبال مې ومنله، که نه زه دې بدمشه زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا مېرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه دې بدمشه.
ډاکټر صاحب، کلینیک ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
Ha ha ha!
سر سر چون رخ کل خاندی لیلا دا چوک دا
لورکه می و بلقیسا ساسی خوشحاله دا چر طول و رازی پا خنده تیره کرا
خواه شکر ده ما شما نو خنده ده طوله ده خوشحاله نکده زه خواهیم چه ورکتون تا بخوشحاله وی
هو پا خدای حال تایل نور ما شما نو سرک ساعت تیر دی طیبه باور دیوشا چه پا هر منزکی در تا دعاوی کوام لیلا چه طیبه تا دعاوی کوی ولی ما تا نکوی ملیه داسی دا چه طیبه پا منگو تاسو دیر حق لری ده طول و خزینه و مامورین و پسنکی وداری دا او نام خدای دیوی کامیاب هم شوا
نه نه دا کامیابی اوازی زمان نده وای پیو گل نپسر لی کیگی که تاسو مملا نوی ترلی نو کامیابی دیر لری و
طیبه ما خواسی للیلا سر توکی وکری تو پریختیا دا مشورتوب جوار لری زین خلق پزان زحمت تیروی بخپلو کارونو که اخلاص کوی حقا دی چه خدای پاکیم خپل مقصد ترسوی لیلا تو گوره ده تفتیش پریاست که ده خزو لفار دل منزه زای ده دوری خوڑلو زای او ما شمان دی ورکتون ده طول ده طیبه لبرکت دی
کور ودم دست پاس نیک نظر دی خلما سرا یو بل ارمانم دی
کم ارمان؟
خدای دیو که چیز مگ ده اداری غنده پا نارو ادارو کن ده خجو اکنو تا پا هم وشی
انشالا هم داسی بکی گی پا یو کتاب که ملوستی و چل یوی بلی او روخانی شمینا پا سلگونم ری شمی بلی دیشی
واح نام خدای دا چون رخ کلی خبره پر اختیام چه ده وطن ده خلکو ترمند یو زروالا یو بل تدرانوی وی خلکو تا یه لوی خوشالی او لوی برای پا نصیب کیگی
اصلا ما سو چورتونه وهی مخیطا می انگور در تایی خیدی ایس ورطا گوریم نه
صابر کاکا نیخورم
ولی پانو خوراک را تا ناسته که چه
تر اغو چیز ما خبرمو نوی منلی ستاسو پا کور که با پچشی چا کم نکم
ستا کما خبر زوی جانا
صابر کاکا اغا خبر تا تا خم معلومه ده دا چور زی که گی چه میرمن می گلاله دل تر اغلی ده که دا خبر وزنگه گی خدای ما که خبگان براشی
اسلاما دی خبری تا زم پندیخ نکیم
خو لندیخنو با چه جور شی
پایی کم چه لندیخنو چه نجوری گی کور ودان دوستان او خپلوانم راغلی و
نو تاسو بیا دا دوستانو خبرم نمانی
منوی ولی بای نمانو
نو چی منوی خو بسم الله که هم دا وست گلالی را سرزی چه لانجا غوطه شی
گلالی با ولی ندر سرزی زوی جانا خپل کوری دای خو خبر بلا دا
نو دا بلا کوم خبر دا چه دا گلالی دا تک مخینی ولی دا
اغا دوستان چی راغلی و ویلی چه لخان صاحب دلاو خان سرموم لیدلی دی
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده نه پوهیږم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوئ
څه وایم اسلامه زویا ځینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي
نو تاسو خو بل هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره لیدلې کتلې دي
هو ټولې خبرې راته کړې دي ویلې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و
نو بیا خو خبره خلاصه ده اسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ
خبره خلاصه ده زوی جانه خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک په هو او نه نه پوهیږي له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي خو په خپل قول یې خاورې واړولی
چې داسې ده نو د خدای په امان زه درنه لاړم
اسلامه څه کوې ته لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي
گران اوریدون کو تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمنه ګلپری کلینیک ته راوستي وا چې د میرمنه او دراتلون کې ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي بایده دی چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري پوښتنه ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کومو ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنیو لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي دا هم وای چې دیو کلی زرغه غونډه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستي دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00818 شمیره را ولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.